السلام علیکم دوی بچی شوی دا ستی رډو د دې سات خبرونه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړي شوی د پرې خبرونه کې د کډوالو پر سنځو بحث کوو او دا مسله چېړو چې هغه افغانان چې بهر تزي لس سنځو سره مخامخ شي مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخ کړو زما همکار سفی الله سنګزی د خبرونه وړاندې کړي زه احمد شیبر خبرونه وړاندې کوم د څو مهمو خبرونو سرټکی د کابل د پولیس چرخي زندان د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوه د خبريالانو د ساتنې کمیټه وای روان کال لښ تر لښ دیرش خبريالان په نړۍ کې وشل شوی او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه د خبرونو تفصیل په کابل کې چاودنې 15 تنه وشلې نن سهار د کابل د ومی ناحیه اړوند په دوغ آباد سیمه کې په کورولام ډوله موټر د ماین چاودنه شوي چې 15 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په استبلی پیغام کې لیکلي موټر د پولیس چرخي زندان د ډاکټرانو مربوط و تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی خو د افغانستان حکومت په کابل کې د وروستیو چاودنو پرته پر وسلوالو طالبان واچوي طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي تاکل شوی د چنن د افغانستان د ملي مصالحې مشر په پلازمینه دوشنبه کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته لاړ او تر اوسه یې دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره کتلې دي د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوجون ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر د تاجکستان د سفر هدف د افغان سولې لپاره د سیمې د اجماع جلبول یاد شوی دی تر دې مخکې پاکستان ایران هند او ازبکستان ته هم عبدالله عبدالله ورته سفرونه کړي نن د جدي دوهمه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي څلوېشتمه ده الیاس دایی د لړم په 22مه په لشکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د الیاس دایی قاتل نیولی دی او د هغه اعتراف یې هم خپور کړی دی خو په دې برخه کې د نور پرمختګ لا څه نه دی ویلي د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لږ تر لږه دیرش خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي په نیویارک کې میشتې دې کمیټې ویلي دي چې په دې ډله کې یو ویشتغه خبریالان دي چې د خپلو کارونو انتقام ترې اخیستل شوی دی چې دا شمېره د تیر کال دوه برابره لوړه ده تیر کال دا شمېره لسو ته رسېده د خبریالانو د ساتنې کمیټې ویلي دي چې لږ تر لږه څلور خبریالان په افغانستان کې د خپل کار له امله وژل شوي دي او په افغانستان کې د 15 وژل شوي خبریال د پیښې لا هم تحقیقات روان دي په خوست کې نن سه شنبه د 15 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمن د اتل ولی جام سیالۍ دي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د سیالۍ د اتل ولی جام لپاره وی د یادول وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي
دغه سیالۍ په دسمبر میاشتې تر 30 منټې دوام کوي د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالي بودیجې لایحه تصویب کړه چې پکې د کورونا ویروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي د امریکا استازو جرګه او سنا د بودیجه ډیر ژر تصویب کړه او د توشیح لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفتر ته واستوله په دې بودیجه کې 900 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته له خلکو او شغلونو سره شامل ده او 1.4 تریلیون ډالر په 2021 کال کې د دولت د ادارو تمویل ته ځانګړی شوی ده د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه د دې واکسین ستن نن د روغتیایي کارکونکو پر مټ ولګول شوه یوه اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی و د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیر اونۍ په اوسط حساب هر ورځ د کورونا نږدې 2,00,000 مثبتې پیښې وې او تقریبا 1,15,000 کسان په روغتون کې بستر کېدل د تلفاتو ورځنۍ کچه هم تر 2,600 اوښته او روسي خبر دا چې د روسي د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دغه هیواد کې جوړ شوی دی د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیرل دیمیتریف پرون په یو ویډیو کانفرانس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې دولتي استازي د کرونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د کرونا وایرس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خپره شوې ده چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه یې اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:06 دی. تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له ازادي رادیو واوریدل. اوس هم د ځوان فکر پروګرام زما صفی الله ستانگزی په کوربتوب او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري اوري. په دغه پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې افغان ځوانان آیا بهر ته پرسیدو باندې خپل هیلو ترسیږي، هغوی په بهر کې څه ستونزې لري، د ځوانانو د کډوالۍ سببونه څه دي، او هغوی چې په هیواد کې دننه دي د کډوالۍ په اړه باندې څه نظر لري. په همدې ارتباط باندې به د خپلو میلمنو سره هم خبرې وکړو. د افغانستان یو کډوال حیران شینواری چې اوس په لندن کې اوسي، دای د پروګرام میلمه دی. همدارنګه هیله هدایی د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو محصله ده، دا بل کابل را سره خبرې وکړي. ولی محمد کندیوال هم په اروپا او افغانستان کې کارونه کوي، دای د کډوالو د برخې یو محقق دی او په دې اړه باندې له بیلابیلو کډوالیو ټولنو سره کار او فعالیتونه کوي. له دوی سره به په همدغو پاسنیو مسئلو باندې خبرې وکړو. اوس ښاغلی حیران شینواری راسره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. لومړی دوی ته ښه راغلاست وایو، کرا کرا به نور میلمانه هم را پیدا کړو. شینواری صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسیږئ، خپله کیسه راته وکړئ. لندن ته څنګه ورسېدئ؟ آیا لندن یا بریتانیا ته پر رسیدو مو هیلې پوره شولې؟ هغه هدفونه مو چې ټاکلي و مخکې له مخکې څنګه؟
سلامونه او احترامات او نیک هیلې. افغانستان غوښه په لومړی تا ته خپل تخنیکی تاسو تخنیکی همکار د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته دمګړې شو. موږ څو کوري سلامونه هیلې ده چې د روغ صحت جامع به پرتنی. افغانستان د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې لومړی خو زه په لندن کې په دنده بوخت یم، اوسېږم په جرمني کې، او لس کال وړاندې تقریبا زه جرمني ته راغلی وم. او نه، هیلې ته هیڅکله نه یم رسېدلې. هغه ارمانونه او هغه هیلې او کومه تمه چې ما درلوده د المان ته په رسېدو باندې او د وخت په کتو باندې او د تجربو د وخت سره په تجربو لاسته راوړلو باندې هغه زیاتې هیلې پوره نه شوې. خو ولې یو څه هیلې چې تقریبا 50% به زه ووایم چې له ډېرو زیاتو کوششونو، زیارونو، تکلیفونو څخه وروسته ورته رسېدلی یم، هغه دي چې یو څه تحصیلات دي او یو څه هم د ژوند نورې لارې چارې اسانتیا او برخه ده، نور تقریبا نه یم رسېدلی.
مننه کوم د تاسو له نظره. بل میلمه هم همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره وسلیږي، ښاغلی ولی محمد کندیوال. خو تر هغې مخکې به تاسو ته ووایم چې درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په همدغو موضوعګانو باندې راته ټلیفون وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0825 او 0993 2540. دا مو کورنۍ شمیرې دي. که په بهر کې اوسیږئ 00 4012 46 01 مو د نړیوالې شمیرې دي. همدارنګ آسانه کولی شي چې د ازادي رادیو په سکایپ باندې زنګ راته ووهي. ازادي ډاټ رادیو زموږ د سکایپ ادرس دی. کولی شي همدا اوس هم زنګ را ووهي او د پروګرام په جریان کې به چې یو ساعت دوام کوي را سره خپل نظریات شریکوي. البته هغه کسان چې په بهر کې اوسي هغوی ته به لومړیتوب ورکوو، خصوصا هغه کډوال چې تازه بهر ته تللي دي. نو اوس ښاغلی ولی محمد کنډیوال د ټلیفون په کرخه را سره وصل شو. کنډیوال سه پروگرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو چې په اروپا کې او همدارنګه په افغانستان کې کار کوئ د کډوالو په برخه کې، دا راته ووایئ چې ځوانان څه وایي، د دوی عمده هدف څه دی چې له افغانستان ځي په سختو لارو باندې غواړي اروپا ته ورسیږي یا د نړۍ نورو هیوادونو ته؟
ډیر مننه ستانځه صاحب. اول خو تاسو ته او بیا د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. کور ودان خوشاله اوسئ. اصلا د لاملونو په برخه کې چې یعنی ځوانان ولی او یا د څه دپاره دغه سختې لارې غوره کوي، د مرګ ګواښ مني، د مرګ په سترګو باندې ویني، ځکه موږ ډېرې پېښې هر کال لرلې او لروي. بېلابېل لاملونه کېدلی شي، خو په عمومي توګه چې خلک په مشخص ډول ځوانان مجبوریږي چې کډوال شي اروپا ته مخه وکړي یا نورو هیوادونو ته، تر ټولو لومړی او تر ټولو مهم کوم لامل چې دی، هغه جګړه ده. دغه جګړه ده چې د ځوانانو لپاره یې د کار فرصتونه کم کړي، دغه جګړه ده چې ناهیلي په ځوانانو کې زیاته کړې ده، همدغه جګړه ده چې ځوانان هغه د کار فرصتونه دلته نه لري، هغه ارمانونه چې په خپل ځان سره یا د ځان دپاره کورنۍ دپاره لري، د هغوی د پوره کېدو دپاره دوی مجبوریږي چې یو طرف ته مخه وکړي. نو ریښه چې دا د کډوالۍ، د افغان ننني کډوالۍ، البته د تیر نه، د یو خصوصا د نن کډوالۍ خبره چې کوو، هغه د 1990 په بخښنې سره د ساول انقلاب نه راوروسته بحث دی چې د افغان کډوالۍ شکل چې دی هغه یو څه بدل شو، او په اول سر کې جګړه ده، دویم یې ورسره، البته دا دویم او درېیم نورې چې دي دا د جګړې نه راځېږېدلي لاملونه دي چې هغه بېروزګاري ده، هغه په وطن کې د ښو یا د بهتره کارونو دپاره زمینه نه ده برابره، داخلي بېځایه کېدنه د ځینو طبیع آفتونه خو هغه هم یو لامل دی، ولې په دې کچه به نه وي. په هر صورت بنیادي خبره چې ده هغه جګړه ده، ورسره په څنګ کې بدبختانه ځینې نور کلتوري مسایل هم شته دي، په دې معنا چې ځینې ځوانان چې کله د اروپا کې د میشتو افغانانو تصویرونه ګوري په سوشل میډیا باندې، په مشخص ډول فیسبوک باندې، یا ځینې وخت د هغوی چې کله هیواد ته راستنیږي، دلته ځینې وخت د هغوی ښه او بده یعنی ودونو یا نورو مسایلو کې مصارفو ته ګوري، د هغوی موږ په ساده اصطلاح ورته وایو چې کاشو فش ته ګوري، دوی تشویقیږي او فکر کوي چې زه ولې له هغه پرزوی نه، ماما زوی، کاکا زوی نه ټیټ راشم. نو بنیادي تور رختور باندې، بنیادي توګه باندې جګړه ده، ولې ورسره په څنګ کې نور لاملونه هم شته.
مننه کوم کنډیوال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، جګړه د افغانستان د ځوانانو د کډواله کېدو لومړنی او اصلي دلیل هم بلل کیږي، دا چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي، او له هغه راهیسې چې په 2015 کال کې اروپا ته د تګ راتګ شرایط نسبت نورو وختونو ته اسانه شول، ګڼ افغان ځوانان د اوبو او یام د ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسول. البته له ډیرو سختیو خواري وروسته په ټوله کې اوس په جرمني کې چې د تازه ورغلیو کډوالو ډیر شمیر لري، پکې 2.5 لک افغانان اوسیږي. په دې ډله کې ډیر هغه کسان دي چې له 2015 کال راهیسې جرمني ته ځانونه رسولي دي، او اکثر هم پکې ځوانان دي. همدارنګه په بریتانیا کې هم شاوخوا 80,000 کسان اوسیږي، او په دې ډله کې اکثر ځوانان دي چې له فرانسې، په ډیرو سختیو باندې په دې توانیدلی دي چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي. په ترکیه کې هم د تازه شمیرو له مخې څه باندې 1,60,000 افغانان اوسیږي چې له ډلې اکثر هغه کسان دي چې د ایران له لارې په قاچاقي شکل باندې ترکیې ته ځانونه رسولي، او په دوی کې ګڼ کسان داسې هم دي چې اوس غواړي نورو هیوادونو ته پناه یوسي او په ترکیه کې خپل غوښتنلیکونه د ملګرو ملتونو استازولیو ته سپارلي دي او شپې ورځې په همدې تیروي چې وکولی شي د هغو هیوادونو ویزې او اقامتونه ترلاسه کړي. په ټوله کې ګڼ شمېر افغانان بهر اوسیږي، او لکه څنګه چې وویل شول د دوی د تګ یو عمده عامل په افغانستان کې د ورځ تر بلې زیاتېدونکی تاوتریخوالی یادیږي. دا چې په خپله کابل کې خلک په دې اړه باندې څه وایي، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو محصله هیله هدایي هم د اوس سره د ټلیفون په کرښه خبرې کوي. هیله، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلې. د کابل په پوهنتون باندې برید وشو، درغه مخکې هم افغانستان بیا په تیره پلازمینه کابل لګاڼو تهدیدونو سره مخ واولا، هم دغه تهدیدونه شته. ځوانان څه وایي، ستاسو خورلنې څه وایي، هغه کسان چې تاسو پیژنې هغوی څه وایي، دوی هم آیا غواړي چې کډواله شي یا اروپا یا نورو خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي که څنګه؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د څرګندونو په وړاندې غواړم مهمه چې که څه هم په یو هېواد کې د کډوالۍ اساسي لامل په ډېری هېوادونو کې، چېرې موږ په افریقایي هېوادونو کې وګورو، په لاتیني هېوادونو کې وګورو، لاتیني امریکا هېوادونو کې وګورو، د کډوالۍ تر ډېره لامل اقتصادي لاملونه وي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د کډوالۍ اساسي لامل امنیتي ستونزې دي. تاسو هم معلومه ده، مخکې تاسو هم څرګندونه وکړه، تاسو ته کابل پوهنتون د برید څخه یادونه وکړه. له بده مرغه چې په یو وخت کې خپله هم زه په حقوقي مرکز کې وم، د شتاش په حقوقي مرکز کې، او یو څو دقیقې وړاندې له برید نه موږ راووتلو او حقوقي مرکز ته بریدګر ننوتل او خپل برید ترسره کړ. یو وحشتناک برید، که څه هم زکریالان په څرګنده توګه باندې که څه د ما ملګري دي، او یا هم هغه فعاله زکریالان چې موږ ورسره د پوهنتون په کچه او یا هم د کابل په کچه کار کوو، فعالیتونه ترسره کوو، هغوی که څه هم په څرګنده توګه د کډوالۍ او یا هم د همدې برید د اغېز لاندې کوم څه نه وایي، ځکه چې موږ وایي د قومپرستۍ احساسات څه دي دلته، نو ځکه دومره په څرګنده توګه د څه شي وړاندوینه نه کوي. خو بیا هم دوی ډېر قوي رواني اغېز لیدلی دی، د دوی په روح باندې ډېرې پیاوړې منفي اغېز ښندلی ده، او دا کېدای شي چې تر یو بریده باندې د افغانستان د ځوانانو په پرمختګ باندې یو ډېر منفي رول ولوبوي، او تر ډېره همدا اغېز کولای شي چې هغوی یا هم ځینې نورو کارونو او په ځانګړې توګه کډوالۍ ته اړ کړي. کډوالۍ که چیرې موږ د یو هېواد اساسي او هغه ارزښتمنه سرمایه وګورو، پانګه وګورو، هغه د یو هېواد ځوانان تشکیلوي. کله چې موږ په یو مرکز کې د یو هېواد په پلازمینه کې د دا ډول بریدونو د دا ډول ترهګریزو پیښو ښکار واوسو، نو دا واضح خبره ده، دا یو څرګنده خبره ده چې په ځوانانو باندې ډېر ناوړه اغېز کوي، او هغوی په مستقیم او غیر مستقیمه توګه کډوالۍ او دې ته ورته نورو مسایلو ته اړ کوي. او د دې نه وروسته که چیرې موږ وګورو، هره ورځ د کابل او د دې تر څنګ په نورو ولایتونو کې هره ورځ ترهګریز بریدونه ترسره کیږي، د ځوانانو په روح باندې ډېر یو منفي اغېز لري، او هغه اړ کیږي چې کډوالۍ ترسره کړي.
ډیره مننه کوم هیله هدایي، و چې په مفصله توګه باندې خپل نظر راک. هیله هدایي هم د کابل پوهنتون محصله ده، البته په هغې ورځ باندې لکه څنګه چې دوی وویل چې په کابل پوهنتون باندې ډله ییز برید وشو، دا هم په کابل پوهنتون کې د ګڼو نورو محصلینو تر څنګ وه. البته په هغه برید کې شاوخوا د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 1,000 کسان، خو په غیر رسمي شمیرو کې چې چارواکو نه دي تایید کړي 1,500 کسان وژل شوي، او څه باندې 500 نور ټپیان دي، اکثر د پوهنتون محصلینو ده. او تر هغه مخکې په کابل کې ګواښونه او امنیتي پیښو زیاتېدل د دې لامل شوي چې ګڼ افغانان بهر ته د تګ زړه ښه کړي، که څه هم چې د بهر لارې په ډېرې سختۍ باندې تېروي، خو ځانونه غواړي امن او خوندي ځایونو ته ورسوي. وربشو برتا لندن ته شینواری سه لکه څنګه چې د لارو د سختی په اړه باندې ګڼ راپورونه دی په هغه کسان چې په ترکیه نه تر یونانه پورې په اوبو کې زی دوی اکثر په داسې کشتیو کې یا په وړو قایقونو کې زی چې د چپکېدو یا هم د ډوبېدو ډیر زیات خطر شته او ګڼ ځوانان په همدې لارو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. هغه چې بیا په وچو لارو باندې د بلغاری له لارې یا د چې بلاخره اتریش او د نورو ځایونو ته راوځي په دې لارې راځي، په دې لار کې د امنیتي ځواکونو، قاچاقبرانو او د پولیساتو خلکو لخوا یا د ګاردانو لخوا ځورول کیږي، وژل کیږي، ټکول کیږي. تاسو آیا داسې ځوانان پیژنئ چې له دغو ټولو سختیو خواریو سره سره ځانونه رسولي یا اوس په خپل تګ باندې پښیمانه وي یا ووایي چې ولې راغلي او دومره سختۍ مو تیرې کړي؟
بله، او ستنګ صاحب، زه خپله یو یادونه باید وکړم. زه پارلمان کې خپله پولیس سره ترجمان وم او ډیری داسې افغانان چې د هغوی هغه دوسیه ګانې او هغه کذیبې ما ترجمه کولې، په هغوی کې یوه برخه یې هم د لارې د راتګ برخه وه. په لارې راتګ برخه کې هغه کیسې او هغه انځورونه چې په دغو ځوانانو خلکو ته هلته د المان پولیسو ته او همداسې مونږ ته وایي کیسې کولې، بیخي ډېر زیات دردونکي وو. حتی یو افغان ځوان چې د څلېرویشتو کال وو، خپه او لاس یې مات وو. زه شفاخانې ته ورغلی وم پوښتنې ته، او یو څو خبره پوښتنه د انټرویو لپاره هغه کیسې راته وکړلې. هغه په وهلو او په ډبولو باندې د څلور ملګري چې د سره یو ځای وو په لاره باندې، هغه خورا نمل ته په لار کې په ځنګل کې له لوږې او له یخنۍ مړ شوي وو او دای پاتې وو. دای هم چېرته د کانانو ته یو غره ته څوک تللي وو، په څه کار پسې هغوی ته په لاس ورغلي وو. بیا هغه ډبل راوړی وو، هغه خپې او لاسې ور باندې مات کړي وو. د هغې نه وروسته هم وهلی وو، ډبولی وو. ډېری ستونزې شته، ډېرې زیاتې ستونزې شته په لاره پر تګ باندې. فلحال که موږ تاسو شاهد یو، په کلاس کې تېره ورځ مې د یو ملګري سره خبرې کولې، وایي په لاره مې یو ورور مړ شوی دی. مې ولې مړ دی؟ وایي د المان په طرف باندې راته وو، چېرته کومو کوردانو قاچاقبرانو ته غلو ته په لاس ورغلی دی او د پیسو په مقابل کې وهلی دی، ټکولی دی، تر دې چې حتی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې پرته له دې چې لوږې دي، ستونزې دي په لاره کې، پیدا مزلونه دي او همداسې د غلو یېره ده، له دې پرته نورې داسې ستونزې ډېرې شته دی چې تر اوسه ورنه هغه ځوانان چې د راتګ هوډ کوي نه دي خبر. یوه ستونزه یې دا ده چې د افغانستان تر ترکیه پورې را رسېدل دا ډېره بلاډ مرګونه لاره ده. د ایران نه چې ترکیه ته راوړي، ډېری ځوانان خپل ځوان هلته له لاسه ورکوي. بیا چې له ترکیه نه راوړي، لارې د پخوا په څیر نه دي. پخوا به د یونان لاره وه، ایټالیا ته به راتللې او بیا همداسې فرانسې ته به ماجر راتلل، یو سا سانتیا وه پکې. اوس ډېرې زیات مرګونې ده په رومانیا، په بلغاریا او همداسې په سربیا او په دغو لارو باندې راځي، او هلته شپې او ورځې لس لس ورځې، پنځلس ورځې. داسې ډېرې ځوانان شته دی چې په ځنګلونو کې په یخ یخنۍ کې پنځه ورځې شپږ ورځې پرته لاړینو توکو د تیری کړي دي، پرته له خوراک. ډېری ځوانان په دغه لارو کې پاتې شوي دي، مړه شوي دي. نو ډېرې زیاتې ستونزې شته په دې لاره باندې، او داسې هیڅوک نشته داسې ځوان چې راغلی او هغه د دغو دومره تکلیفونو نه وروسته را رسېدلی او بیا ویلي چې زه خوشحاله یم او شکر دی چې اوس دلته یم. هر ځوان چې راغلی دی پښیمانه دی، پرته له هغه ځوانانو چې دلته راغلي دي او لیک لوست او زده کړو ته مخه کړې ده، د خپل ارمانونو او د هیلو ته رسولو په خاطر باندې ځان کوم ځای ته رسولی دی.
په دې ارتباط به ښاغلی شینواری بیا هم خبرې وکړو چې افغان ځوانان اکثر په کومو کارونو بوخت دي او څومره فیصدي کوي په ښو کارونو باندې بوخت دي او څومره په وړو یا تورو کارونو کې هم شته چې د ورځې کار کوي او په سختۍ باندې ژوند کوي. په دې اړه به وروسته بیا خبرې وکړو. خو اوس یو اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه مو زنګ راوهلی، آیا داسې کومه تجربه خاطره تاسو لرئ، کومه قصه چې پراته وایي چې ځوانان په څومره سختیو رسیږي او د څه لپاره تللی دي، که تاسو څوک پیژنئ مهرباني.
سلامونه محترم تو ته، درنو میلمنو ته، د افغانستان عزتمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. فضل هادي وردګ، ما د وردګو باندې چا کولسونه نه پلیکا کې وصل شوی.
ها مهرباني وکړئ، ما خو ویل چې که تاسو کوم نظر لرئ نو مهرباني وکړئ مهرباني.
اول خو داویا واقعا افغان چې کوم دولت اتیا غا دې در دیږي لکه زه یو کیسه د تاو کوم د میو دوست وبیا د ایران په لار چین او په دغه په دالا باندې په سلوغ له مسلطیږي بیا غا یو ورور ته وجل کی بیا کله چې دغه بل ورور دی غو په سلوغ په بل ورور باندې تیږي ورټولای کی وی یو خبر ته باندې چی وی بیا نو چې کله مو ته کیسه وکړی باور وکړی ور در ډول نو دا څه دا چې افغانان ډېر در دیږي هلته چې په ډېرو سختیو ورسي یا ترکیې ته ورسي یا مالیزیا ته ورسي یا جرمني ته ورسي هلته بیا په ډېر کمه سترګه ورته کتل کېږي که په یوه رستورانت کې کار کوو یا په یوه په اصطلاح په یوه کور کې کار کوو هلته د دوی معاش هم کم وي او په ډېر یوه کم نظر باندې ورته کتل کېږي نو بدبختي زشته ډېره ده افغانان ډېر ودربېدل ډېر د مایانو خوراک شول ډېر په کښتیو کې غرق شول ډېر لیوانو وخوړل نو درنو مېلمنونو مې دغه پوښتنه ده چې موږ باید څه وکړو او هغه کسان چې هغو دولتو ته موږ ورڅو هغه د موږ سره که داسې رویه لکه دغه اوس بشر دوستي نه دل شي د بشر ته داسې یوه رویه کېږي چې هغه په اصطلاح په لیار کې وژل کېږي یا د هغو مړی په لیار کې بیابان باندې پاتې کېږي هغه د سپیو یا د لیوانو خوراک کېږي زه خو د همدردي نه بولم نه په اصطلاح بشر دوستیت بولم لکه د نور ممالک چې وي چې موږ والا بشر ته احترام لرو زه دا احترام نه بولم نو څه باید هغه دولتونه وکړو څه باید موږ وکړو
مننه بل اوریدونکی به هم راواخلو دوه نور اوریدونکي راخلو مهرباني وکړئ بله زموږ تخنیکي همکار وایي چې اوریدونکي زنګونه راوي په دې ارتباط به د اوریدونکو نظرونه هم واخلو که څوک وینو روابه خلو مهرباني وکړئ څوک پروګرام خاتمه نه اوري څه نظر لري په دې ارتباط خا فکر کوم د دې ټلیفون بند شو بل اوریدونکو هم لرو که څنګه خا تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په سکایپ باندې هم البته ازادي ټکی رادیو باندې زنګونه راوي ځکه چې زموږ ټلیفونونه اکثر مصروف شوي دي اوس اوریدونکو لرو دا اوریدونکو برا واخلو بیا به وروسته برته مېلمنو ته وګرځو مهرباني وکړئ پروګرام کا اوري نظر مرا سره شریک کړئ او مننه کوم یو اوریدونکو زنګ راوالی او دی ویل چې د اقتصادي مشکلاتو او د بیروزګاری په خاطر باندې د هم غواړي چې ایران ته ولاړ شي او بل اخر ځان ترکیه او نور خوندې ځایونه ته ورسوي فکر کوم د سکایپ لاره هم کوم اوریدونکو شته مهرباني وکړئ لکوم ځای مو زنګ راوالی دی تاسو خا دوی د سکایپ لاري اړیکه پریکړه خو خیر زه به برته ل میلمنو ته ورستون شمه ښاغلی شینواری له تاسو به یو بله پوښتنه هم دا وکړم چې لکه څنګه چې زموږ اوریدونکي وویل هلته دولتونه بهرني دولتونه له افغانانو سره څه ډول چلند کوي په کومو کومو کارونو کې دوی بوخت دي د چلند په اړه راته ووایي
دا وایم که دا هر چا د شخصیت پورې اړه لري نو تر ډېره دمه به مې خبره سمه وي پالمان کې دلته ډېری داسې مهاجرین شته چې په ډېرو ښو ښو پوستونو باندې کار کوي او په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او خپل کاري ځایونو ته چې هلته مونږ ورغلي وو ما بیور یادونه باید وکړم یو څه وخت مخکې مې د مجلې لپاره د یو راپور په اساس باندې د ډېرو افغانانو حال واخیست او هغه افغانان چې هلته په کار کې بوخت وو ډېر زیات خوشحاله وو او په ډېره ښه سترګه ورته کتل کېږي البته هغه مهاجرین چې کوم د خلاف قانون کاری نه وي کړی او ژبه یې زده کړې وي او ځای کوم ځان ته ځای ته ځان رسولی په دویمه کټګوري کې هغه مهاجرین دي چې هغوی راځي او قانون پزان نه منی، یوه هم له قانون سرغړونه کوي او یا هم ژبه نه یادوي. یو بیا نو ښکاره خبره ده چې په کار کې ورته ستونزې دي او په همداسې دې تر څنګ ورته د پولیسو او یا هم د دولت ته لارې شاید چې تنګ شوي ځورېدلي. خو که په عموم کې د ماجرو سره په چلن وګورو، خاص کر په جرمني کې، چونکې چې زه خپله په جرمني کې یم او دلته پاتې شوی یم، ښه چلن ورسره کېږي. هېڅکله داسې څوک مانی نه لیدلی تر اوسه چې هغه د ماجر د کوم د ماجرینو په اړه یې کوم غلط نظر ورکړی یا یې هم ویلي چې دا بد خلک دي. یو انسان په سترګو ورته کتل کېږي او هغه څوک چې قانون په ځان پلي کوي او ژبه زده کوي او خپل کار کوي، خپل کور ته ځي راځي او د یو عادي انسان په حیث باندې ژوند کوي، نو هغه په هغه سترګو ورته کتل کېږي لکه څنګه چې نور انسانان ته کتل کېږي. او ډېر کم به داسې خلک وي چې هغوی ستونزو سره مخ وي، او هغه خلک چې البته ژبه نه یادوي او خپل مسلک نه یادوي او بیکاره وخت تیروي، نو هغه سره لازمه خبره ده چې هم وګړي هم ماجرین او هم خپله اروپایان ورنه سره ټکوي.
هیله هدایي، له تاسو به دا پوښتنه وکړو چې د یوې افغان ځوانې په توګه باندې دا چې د افغانستان څه باندې 60% یا نږدې 70% نفوس ځوان طبقه جوړوي، چې دا د افغانستان یو تفاوت دی د نورو اکثرو هیوادونو سره، دغه قشر ته څومره توجه شوې ده؟ څومره د دوی پریکړو ته، د دوی ژوند ته څومره اهمیت ورکول کیږي؟ په ټولو برخو کې، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي کې څومره دوی ونډه لري چې بالاخره دوی په ټولنه کې فعال رول ولري او نور کډوالیو ته یا له هیواده بهر وتلو ته زړونه ښه نه کړي او په خپل هیواد کې ځان وګوري او فعال اوسي؟
لکه څرنګه چې تاسو ویلي چې د افغانستان ډیری برخه لمیکه مرغ ځوانان تشکیلوي، دا یو ځانګړنه ده د نورو هیوادونو دولتونو په پرتله د افغانستان. که څه هم یوازې دا مهمه نه ده چې ځوانان شته، دا هم مهمه ده چې ځوانان په څه ډول دي، څه کوي او څه ډول هغه د رواني هغه وضعیت درلودونکي دي. که چیرې موږ دا چې ځوانان ولرو چې هغوی د کار زمینه نه مساعده شوي دي، اقتصادي ستونزو له امله تر فشار لاندې وي او له ډېریو نورو ګواښونو سره مخ وي، نو د هغه لپاره یو دولت هغه ځواک ډېر ارزښتمن نه شي تعامېدلی. بله اړخ ته چې موږ باید اشاره وکړو، د تاسې د پوښتنې پر اساس چې په دولت کې او یا هم په ځینو نورو څانګو کې سکتورونو کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې ده. که څه هم حکومت ته موږ وګورو ډېرې په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې لري، خو دغه برخه یې که چېرې موږ وګورو تر ډېره بریده په دولتي حکومتي ادارو کې ځوانانو ته برخه ورکول په نظر کې نیول شوي دي. د ډېری برخو مشران، لیډران او یا هم په نوره کچه ځوانان په دندو ګمارل شوي دي او هغوی ته د کار زمینه ورته مساعده شوې ده. خو که چېرې موږ په ټوله کې وګورو، هغه هم د ټولو ځوانانو لپاره نه ده، هغه زمینه به مساعده یې هغو ته چې لوستي دي. خو هغه که چېرې موږ وګورو، زموږ د هېواد ډېری برخه له بده مرغه نالوستې ده، هغوی ته هغه شرایط چې هغوی ته د اقتصادي اړخه لکه د هېواد د اقتصادي رغونې پر بنسټ باندې د هغوی ته کارونه ورکړل شي، هغوی ته د شغل زمینه مساعده شي نشته، او همدا لامل دی چې هغوی کډوالۍ ته او یا هم د هېواد پرېښودو ته اړ کېږي. بل خبر دا چې ځوانانو ته د دولت لخوا، د حکومت لخوا باید ځینې نور ځانګړي ارزښتونه د باید هغه ورته مساعد شي، چې هغه نه یوازې په پلازمېنه بلکې په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې باید د یو داسې پروګرامونو له لارې چې د ځوانانو د غوړېدنې، هغوی ته د هغوی د پرمختګ او هغوی ته د زده کړو د چمتو کولو لامل وګرځي، تر څو هېواد ته همدا اویا او یا هم د 15
سره او هم سلنه په شاخوا کې چې موږ ځوانان لرو هغه دا چې وروزه چې واقعا هیواد ته دی او خدمت کولو دی هیواد پرمختګ او سوکالي ته وګرځي نه دا چې هغه ته نه هم د کار زمينه مسايدوي او نه هم هغه دا چې وکړي چې د هیواد پرمختګ او سوکالي ته وګرځي همدا چې به همدا ځواک د موږ لپاره یو بفایده تمام شي.
مننه هله هدايي. ښاغلی کندیوال ولی محمد کندیوال صاحب دا راته وایي چې تاسو د کډوالو په برخه کې په افغانستان او په اروپا کې ریسرچ کوئ، د دغو څېړنو هغه عمده او غوښنه برخه څه جوړوي، په کومو کومو برخو کې تاسو فعالیت کوئ او کومې دوسیې ډېرې مهمې دي چې تاسو یې څېړئ؟
مننه ډېره زیاته. ما خو ښایسته موده وشوله په دې برخه کې هغه نمونه یا هغه موضوعات چې ما ورباندې تر ډېره حده پورې کار کړی دی، مثال د کډوالۍ حکومتولي وه، یعنی معنا دا چې موږ نن ورځ د کډوالۍ دپاره څه رقم ته یوه حکومتي اداره پالیسۍ، یعنی په ټوله کې دغه حکومتولۍ برخه باندې ما کار کړی و. همدارنګ ځینې مسایل وو چې هغه د کډوالو سره یا رستنو شوو کډوالو سره مرستې وي چې هغې کې څومره د دوی حیثیت خوندي پاتې شوی دی چې کومې مرستې کېږي. همدارنګه ځینې هغه وو چې مثال دغه کډوال چې کله په دې هیواد ته رستنیږي دلته ورته څه رقم ته زمینه درته برابره شوې ده. یو تقریبا موضوعات چې ما ورباندې یا ځان ته یا ګډ کار کړی دی هغه تر ډېره حده پورې د کډوالو ستونزو ته رسیدګي ده، هغه که په داخل کې ده هغه که د باندې ده. په دې برخه کې بحث دا و چې افغان حکومت څه رقم ته یو پالیسي فریم ورک لري یا مثال کاری ده، طریقه څنګه ده، خپل ادارې وزارت یا نور ادارې څومره همغږي لري، څومره ځواب ویونکي یعنی هغه ظرفیت یې څومره لري ځواب ویلو. نو تر ډېره حده پورې دغه موضوعاتو باندې
ښاغلی کندیوال راپورونه داسې وایي چې جرمنی هغه هیواد دی چې ګڼ افغانان په دې وروستیو کې ورته کډه شوي دي، پناه یې پکې اخیستې ده. له ډلې دا هیواد په اروپا کې لوغو هیوادونو دی چې بیرته یې ګڼ شمېر افغانان راستولي دي، یعنی یو زیات شمېر نږدې زر تنه افغانان په څلور دېرشو یا دېرشو ډلګیو کې بیرته افغانستان ته رالیږل شوي دي یا راډیپورټ شوي دي چې په افغانستان کې ورته د راشړلو استلام کاریږي او نور مسایل. دغه ځوانان په اکثر ځینو کې چې ما لیدلی دي یا د راپورونو په حساب باندې چې موږ کتلی دي، دوی اکثر ډیر بې زړه شوي وي، اکثر د دوی روحي او رواني وضعیت ښه نه وي، نه غواړي چې له ډیرو خلکو سره خبرې وکړي، داسې فکر کوي چې دوی ماته خوړلې ده. په اکثرو ځایونو کې دوی بیرته غواړي چې لاړ شي یا له ډیرو سختیو سره مخ کیږي، په کور دننه هم له ګڼو خلکو سره دوی روابط بیرته نشي ساتلی په هغه شکل باندې چې دوی پخوا وو، په هغه شکل باندې دوی نه پاتې کیږي. د دې علت څه دی او څومره د دغې برخې ته پام شوی دی چې دوی د دوی سپورټ بیرته وشي او دوی که نه ځي یا زړه نه غواړي نو بیرته په ټولنه کې هماغه فعال شخص پاتې شي چې پخوا وو یا حداقل یو نوی ژوند پیل کړي؟ یعنی په دې برخه کې کار شوی که څنګه؟
اوله خبره خدا دا چې رښتیا هم په 2015 کې چې افغانانو اروپا ته مخه وکړله ډېری د جرمني خواته ولاړل. دغه مهال زه خپل عمل ته په جرمني کې وم. ما ته ښکاري د ننه کیسه په جرمني کې دا وه چې څنګه افغان کډوال په بیلابیلو ولایتونو کې د هغوی په حساب تنظیم شي او خوندي شي. مګر دا بحث په افغانستان ته چې کله زه د افغانستان د احوال نه خبر شوم دلته ما ته ښکاري چې احوال دا و چې دا مهال جرمني غواړي، نه پوهېږم جرمني هیواد چې یو تعداد یا دومره اندازې پورې مهاجرین تر یو کاله پورې واخلي. نو یو واري بیروبار شو، منډې شولې، هر سړي فکر کوو چې همدا یو کال دی جرمني ته ځان ورسوم، کال وروسته مې بیا نه قبلوي. او ما ته ښکاري چې په دې برخه کې ډېر لاس داسې ډېر کره شواهد به نه وي، خو داسې هغه علائم او دغه داسې دي چې په دې کې ډېر لاس خپله د قاچاقبرانو وو چې دا خبره دلته خوره کړې وه. او ډېری خلک په قرضونو باندې او په سودونو باندې حتی پیسې راواخستلې. فکر یې کاوه چې همدای کال دی که زه یې جرمني ته ورسېږي نو کار به یې جوړ شي. نو دغسې یو حالت و. دا خلک چې هلته لاړ شي دا ځوانان هغه هلته لاره کې هلته د ډېرو سختو حالتونو سره مخ شي، مرګونه وویني، سختیانې وویني. دا طبعا په روان باندې تاثیر لري او بیرته چې کله هغلته دوی خپله دوسیه وړاندې کوي نو په اروپا کې خو که څوک غواړي چې کډوال شي هلته هلته استوګنه استوګنځای پیدا کړي، یعنی هلته قبولي په ساده اصطلاح واخلي، نو هغه خو باید خپل هغه تهدید چې د ده ته متوجه دی د ژوند ته، یا د ژبې په لحاظ، یا د مذهب په لحاظ، یا د فکر په لحاظ، دا باید اثبات کړي. اکثریت یا ډېری ځوانان دغه نشي ثابتولی. چې کله یې نشي ثابتولی هغلته د اروپایي هیوادونو قوانین هغوی ته وایي چې دا سړی اوس د مهاجرینو په کټګورۍ کې نه دی. کله چې د مهاجر په کټګورۍ کې نه رسي نو د زه دپاره تصمیم نیول کېږي چې دا بېرته هېواد ته ولېږئ، چې موږ به زما هغه ډیپورټیز وایي چې تاسو یې وایي. کله چې دوی بېرته راستنېږي افغانستان ته دوی د یو عالم هیلو سره تللي وي. دوی پیسې په قرضونو راخستې وي، کور یې خرڅ کړی وي، ځمکه یې خرڅه کړې وي، موټر زندگی چې څه لري هغه یې ورته خرڅ کړي وي. کله چې بېرته راستنېږي د دغه هیلې وژل شوی وي، د تاوان هم شوی وي. هغه توقعات چې کورنۍ د ده دپاره لري یا د ده د تګ نه یې لري هغه ټول د خاورو سره خاورې شوي وي. اکثریت یې فکر کوي چې ګینې ده نه یوازې خپل آینده خرابه کړله، ده نه یوازې خپل ژوند برباد او تباه کړلو او سختي وګاللې، بلکې د خپلې کورنۍ په وړاندې ځان یو رقم ته خجالت احساس کوي. فکر کوي چې کورنۍ چې کوم تاوان راغو دا د ما د لاسه وشو. دغه حالت کې دوی ځان ډیر ملامت غني، په همدې خاطر کوشش کوي چې ګوشه اوسي، په همدې خاطر کوشش کوي چې څوک ورته خدای نه خسته پیغور ورنه کی څوک ورته وني ما خبره ودی.
مننه کندیوال صاحب، تاسو به بیا راشو. هله هدايه
یو نقطه زیاته ومه.
مهرباني
مهرباني سره فقط یو نقطه. موږ د ادغام په اړه باندې یو بحث لرو. کله چې کډوال رستنیږي نو د هغه لپاره د ادغام یو بحث لرو چې څنګه په ټولنه کې درته مدغم کو. انټیګریشن یا ری انټیګریشن اصطلاح ورته نړیوال کاروي. دغه د ادغام پروسه بدبختانه چې هغه څه چې په کار ده هغه څه نه ده، یعنی دا کس چې رستون شي هلته مو ډېر ځورېدلی وي، سختۍ مې لیدلې وي. بېرته ورته موږ دننه په هېواد کې د ده د هیلو دپاره څه نه لرو. دغه د ادغام پروسه د موږ ډېر ستونزې لري او د ده کوم فکر چې دی هغې نه ډېر لري دي، نو دی نورم بله ضربه ویني.
مننه تاسو به بیا هم راشو. هیله هدایي، تاسو دا راته ووایئ چې د یوې ځوانې په توګه باندې څه نظر لرئ چې هغه کسان چې را ډیپورټ کېږي له هغوی سره باید څه ډول چلند وشي، د هغوی د روحي او رواني خنډونو یا هم ستونزو په اړه باندې څه کار باید وشي، آیا داسې کوم کارونه شوي دي تر اوسه، خصوصا د ځوانې طبقې لپاره څنګه؟
کته هر هیواد کله چې ځوانان په ځانګړي توګه د میګریشن او یا هم کډوالۍ لار نیسي نو حتما د ستونزو له کبله او یا هم کته هم هغه اقتصادي وي، امنیتي، سیاسي او د تورته نور مسایلو پر اساس هغه د مجبوري نه کډوالۍ غوره کوي. هغه د ثبات او انستیبل سچویشن چې په هغه هیواد کې شتون لري کډوالۍ ته مخه کوي. نو نړیوالې ټولنې او یا هم هغه هیوادونه چې هغوی کډوال مني لکه واضح بېلګه جرمني په څیر هیوادونه دي، کله چې مهاجرین او یا هم کډوال هغو هیوادونو ته پناه وروي او خپل هغه هیواد کډوال ترې غېکه چې منلی شي، باید هغوی ته ډېر زمینی مساعد شي تر څو د هغوی د ژوند د نور او یا هم لا خرابېدو پر ځای د هغو په ژوند کې مثبت بدلونونه رامنځته شي، هغوی ته د درس یا هم د زده کړې په برخه کې لارې هوارې شي، د هغوی ته کاري زمینه مساعده شي او
هغه د بشري حقوقو له اړخه هغه حق او حقوق چې د تر لاسه کړي په بشپړ توګه ورکړي او د هغوی د ژوند د ښکېدنې سبب ګرځېنه ده چې هغوی د نورو هېوادونو چې خپل هغوی د اکسپټ کړي دي من حیث د یو کډوال د هغوی سره داسې یو برخورد وشي تر څو د هغوی د وضعیت کې د مثبت بدون پر ځای نور هم منفي اغېزې وکندي.
مننه کوم. حیران شینواری سپ تاسو ته براشو، تاسو په لندن کې اوسې ترغه مخکې په جرمنی کې اوسېدلې، بریتانیا هم لوغي وادونه دی چې هغه کسان چې څو کلونی الته تیر کړی وي هم بیرته ډیپورت کوي او په دې اړه باندې یو سخت پالیسی لري. ځینې داسې پیښې هم شوې دي چې هغه رسی نزی شوې دي، خبرونه پی جوړ شوې دي، خو بیا هم دغه چاره روانه ده او تر اوسه پورې جدي دغسې مسله نه ده مطرح شوې چې باید دغه افغانان چې هلته اوسي دوباره ډیپورت نه شي. ان تر دې چې ځینې ترجمانان چې له برټانوي ځواکونو سره کار کوي د غوی ویزې هم رد شوې دي او دوی بیرته افغانستان ته تللي، سره له دې چې ډېر وخت په برېټانیا کې تیر کړی دی. په دې مسله باندې څومره هڅې کیږي چې د کډوالو مدافع ډلې په دې اړه باندې آیا کار کوي که څنګه په برېټانیا کې خصوصا او بیا په جرمني کې چې دغه افغانان چې ژوند ته خطر پېښوي دوی بیرته افغانستان ته ونه لیږي؟
لومړی خو به راشو جرمنی ته. په جرمنی کې چې کله د جرمنی دولت دغه فیصله وکړه چې په یو څه تعداد افغانان بیرته خپل وطن ته لیږي، دوی په دوی په دوو کټګوریو وویشل. یو هغه افغانان وو چې د دوی د پناهندګۍ درخواستونه په دریم ځل هم رد شوي وو. دریم ځل داسې دی چې اول ځل دوی درخواست د پناهندګۍ ورکوي، انټرویو کې بیا کاغه قبول نسی، بیا لومړی محکمې ته ځي، بیا لومړی د پناهندګۍ محکمه ور باندې فیصله کوي کې بیا داغې نم نشي، نو بیا دریمې محکمې ته ځي چې دریم ځل هم درخواست رد شو د پناهندګۍ، نو دا به بیرته خپل وطن ته استول کېږي په هر عام په هغه شرط چې هویت ثابت وي. دویم د هویت د ثابتولو مسله ډېره ستره مسله را پیدا شوه په 2018 او په 2015 کلونو کې. ډېری هغه افغان مهاجرین المان ته راغلل چې دوی په ایران کې له کلونو راهیسې میشت وو. تقریبا زه ووایم چې 80% افغان مهاجرین په المان کې له ایران راغلل، فامیلونه راغلل، ډېری خلک دوی ته غټه ستونزه دغه پیدا شوه چې دوی خپل هویت نسو ثابتولی په المان کې، نو دغه هویت مسله ورته جوړه شوه. دریم د دویمې کټګوري نه یوه برخه د هغه مهاجرینو وه چې په المان کې جنایي جرمونه لرودل او د پولیسو سره یې نومونه ثبت ول او حتی په زندانونو کې وو، له زندانونو بیرته خپل وطن ته ستنېدل. بیا دوی ته د یو پروسس باندې کار وشو، د یو انجوی د لارې یو هغه پروسس وو چې په افغانستان کې به بیرته ورته د کار او د زده کړو زمینه برابروي. خو متاسفانه لکه څنګه چې کنډیوال صاحب وویل، دا پروسس او دا پروژه چې کوم انجوی سره لاسلیک او کنټراکټ شوی وو د افغان د حکومت د چتر د لاندې اداره کېدل او هغوی ورته بررسي کوله، هغه څه ونه شوه لکه څنګه چې د کډوالو تمه وه. هلته دلته ورسره دا د نغدي مرستو ژمنې هم کېدلې چې په افغانستان کې ورته بیا ونه رسېدې. دلته په لندن کې تاسو مرحبا چې زه معلومات لرم ډیری افغانان، بلکې د سلونه په سلو کې به تولیخ یا 50% افغانان ژوند بیل اسناد کوي، تور ژوند کوي. دوی کې د کم عمره ځوانانو چې عمر یې 13 کالو نه کم ده، هغوی ته دولت باقاعده حقوق ورکوي او رسی کوي د پناهندګۍ درخواستونه اخیستل کېږي، ډېری منل کېږي او ډېری هم نه منل کېږي. او یو لړ هغه ځوانان دي چې هغوی له کلونو را دی خوا دلته په لندن کې یا په برتانیا کې میشت دي او دوی نه د پناهندګۍ درخواست ورکړی دی او نه کوم اسناد لري او نه هویت ثابت دی، نو دوی چې ونیول سي دوی د بیرته خپل وطن ته لیږل کېږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د برتانیا دولت د مهاجرینو پالیسي چې ده له ډېره وخته ښکاره ده او معلومه ده، خو سره له دې هم بیا هم ډېری افغانان کوشش کوي چې دلته راشي او له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخ کېږي. بل دلته
زما بل پختنه دا و چې دا تر یو هدا پوری تاسو تشریح کړل دا چې په جرمنی کې اوس دغه ستونزې ډیره را مطرح شوې ده. خپل جرمنی اژانسونو هم په دې اړه باندې تحقیقي راپورونه لیکلي دي چې په جرمنی کې د افغان کډوالو سره چلند متفاوت دی. البته هغه کډوال چې له سوریې راځي یا پناه غوښتونکي له نورو هیوادو راځي له هغوی سره یو چلند کیږي، او هغه چې افغانان راځي له هغوی سره بل چلند کیږي. آیا دا وضاحت له جرمنی چارواکو سره نشته چې افغانستان کې هم جنگ جګړې روانې دي، باید دغه لومړیتوب له منځه یوسي او کډوال کله هر ځای راځي په یو سترګه ورته وګوري که څنګه؟
ستونزه دلته دا ده چې دلته ډیری افغانان ځوانان چې خپلې په جرمني کې لیکو لوست کړی دی، زده کړې کړي دي، په دندو ګمارل شوي دي، او انزما په شمول چې دوی ځینې قضیې وڅېړي، د مهاجرو سره د مهاجرینو سره خبرې وکړي، او د خپل هویت په باره کې ورته پوهاوی ورکړي چې دوی باید خپل هویت ورته ثابت کړي. ما مخکې دا یادونه وکړه چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان د افغان په نوم باندې ډیری پاکستان میشتي ځوانان او مهاجرین هم المان ته راغلل چې هغوی ته بیا وروسته د خپل هویت په ثابتولو کې ستونزه پیدا شوه. همداسې د دې تر څنګ د ایران ډیری زیات ماجر راغلل او دلته بیا د خپل هویت ثابتولو کې ورته ستونزه پیدا شوه. په دغه مشاغته کې وګورو او برخه ته کې وګورو چلنې ورسره بالکل توپیر کې وی، او هغه په دې باندې چې دوی البته د افغان د نوم نه استفاده کړې ده. دا هغه مشکلات وو چې د رستیو کلونو کې ورسره د المان دولت مخ شو، او کڅوم زما په شمول ډیرو افغانانو مبارزه وکړه چې دوی افغانان دي او ته جنگ جوړو لامل خپل هیواد له کلونو راځي وتلی دي. یو یادونه باید کوم، مخکې ما دا خبره وکړه چې چلن د خاص کر د المان دولت ټولو ته یو شان دی. البته دا د هر چا په خپل شخصیت پورې لري. ډېری ځوانان د سیدي خپلو کارونو باندې بوختي، په زده کړو باندې بوختي، هغوی ته د المان دی وګړي په حیث کتل کیږي، او ډېری داسې دي چې جنایي جرمونه کوي. د دولت د مهاجرینو د پاره چې کومه پالیسي ده په هغې سر نه خلاصوي، لکه ژبه زده کول دي، ښوونځي ته تلل دي، مسلکي زده کړې کول دي، د دې هر څه نه سرغړونه کوي. نو لازمه خبره ده چې دولت
مننه کوم. یو اوریدونکی موږ په خوا مخکې راخیستی او په خط کې د کریډیټونه هم مصرف شول، مهرباني وکړئ ډیر وخت منتظر وي. تاسو له کوم ځای زنګ راوالی، څوک یاستئ؟
کوم کسان چې بیرته راستول کیږي افغانستان ته، هغوی سره د دولت څخه یا المان یا جرمني
مننه د دوی پوښتنه که څه هم چې مخکې زموږ میلمه ښاغلي کنډیوال څه په یو شکل باندې ځواب کړل، دا چې په هغه کډوال چې راستنیږي له هغوی سره ځینې د مرستو ژمنې شوي دي، ځینو ممکن دغه مرستې ترلاسه کړي وي چې په کارونو باندې بوختیاوي دي، البته هغه چې کارونه کولی شي او ځینو نورو سره د دوباره ادغام پروسه تطبیقیږي چې هغوی ته د کارونو په برخه کې زمینې برابرې شي. په دې اړه باندې به نور اوریدونکي هم که څه نظر ولري د غوی زنګونه برا واخلو. خو اوس به بیرته ورشو ښاغلي کنډیوال ته. کنډیوال صاحب، دغه مسله که بیا هم لږ څه توضیح کوي چې آیا داسې خو به نه وي چې ټول دغه ژمنې چې ورسره کیږي هغه نه پر ځای کیږي؟ آیا کله کله داسې مثالونه هم شته چې ژمنې پر ځای شوي دي، هغه کډوال چې هغوی بیرته راستانه شوي دي هغوی ته مرستې کیږي که څنګه؟
دسی هغه کډوال چې دی اروپا نه رسنیږي توپیر کوي د هغه کډوالو سره چې دی ګاونډ نه رسنیږي، یعنی د ایران او پاکستان نه. ایران او پاکستان نه چې رسنیږي هغوی که اسناد ولري، هغه مهاجرینو ته د سر د خانه رسیدګي کیږي، هغه د سړي په سر یعنی کس په سر باندې ټاکلي روپۍ دي هغه ورته ورکول کیږي. هغه کډوال چې اسناد نه لري او د ګاونډي هیوادونو نه رسنیږي، هغه د آی او ایم یا د نړیوالې ادارې د خانه غوته سره یو څه کومک کیږي، او هغه کډوال چې د اروپا نه رستنیږي د ډیپوټیز په نوم باندې ما تخکاری چه خصوصا در کال چه و چه کرونا پکی راغلا تو زرگون و داسی خلق شتا چه لیستون جوشوی مگرم هیچ مرست و سرد نداشوی تو زرگون و تیر که یو چه کمک شوه و یو چه دماغ مربوطه هیواد بخواه نورتا یو څه پیسې چې هغه څوک چې ستنېدل هغو ته د بېلابېلو طریقو نه ورکړل شوی وي، اما هغه روپۍ هم که تاسو مقایسه کوي د هغه تاوان سره چې دغه ځوان کړی دی او تر هغې ته تللی ډېر توپیر لري. او د ما هغه به دا وي تر هغه حده چې ما څومره خلکو سره خبرې کړې دي، ما ته خو داسې ښکاري چې دام لکه څنګه چې په اروپا کې د هر افغان کډوال کیس بای کیس، یعنی یو هر کس بیل بیل کیس ارزول کېږي، تحلیلېږي، ښه دا ده چې د دوی تاوان هم همدغسې د هغه بشر دوستانه دغه له مخې وارزول شي. او دا اوس په داسې یو حساب دی، مثال وایي یو هیواد رستانه شوي کډوال ته وایي زه پنځه سوه یا اته سوه یا زر ډالر ورته ورکوي. اوس دا معلومات نشته چې دغه سړی کله تللو هره رستون شو هلته ونه توانېدو چې خپل هغه وړاندې شوې دوسیه په اسنادو ثابته کړي، سپورټ یې کړي، بالاخره درې محکمونه د رد شو، اوس رستنېږي هیواد ته. نو لږ تر لږه د منګه همدغه هیوادونه که د افغانانو سره د خواخوږۍ له مخې د انساني همدردۍ له مخې دام وسنجوي چې دغه ځوان تاوان څومره شوی و، نو ما ته ښکاري دا به ډېره ادغام په پروسه کې به دا ډېره مرسته اوس چې دی اوس خو یا لږو ته ورکړل شوي دي او څه چې ورکړل شوي هغه هم
ډیره مننه کوم ستاسو له ګډون ښاغلی کنډیوال. په آخر کې به ستاسو لنډ پیغام بیا واورو، خو اوس به ورشو هیله هدایي ته چې د دوی وروستۍ خبرې هم واورو. هیله مهرباني وکړئ.
زما وروستی پیغام نه یوازې ځوانانو او بلکې حکومت ته دی چې دا ځوانان چې د افغانستان یوه ډېره ارزښتمنه سرمایه ده باید په اساسي او بنسټیزه توګه باندې په ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي، پانګه اچونه پرې وکړي، د هغوی د ته داسې زمینه مساعده کړي تر څو هغه د کډوالۍ پر ځای باندې په هېواد کې د پاتې کېدو او خپل هېواد ته د پرمختګ جوګه وګرځي. او نه یوازې حکومت بلکې خپل ځوانان، که په حکومت 50% مسؤول وي د هغه نه زیات خپل ځوانان مسؤول دي تر څو د خپلو شخصي او ذاتي ارزښتونو او یا هم وړتیاو په لوړولو سره د هېواد د پرمختګ، د هېواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي، خپلو زده کړو ته پاملرنه وکړي، نه دا چې په ترهګریزو بریدونو کې ونډه واخلي، د هېوادوالو د درد او غم سره وګرځي، بلکې د هغوی د خوشحاله راتلونکې یوه واضح بېلګه ټول ملت ته اوسي.
ډېره مننه کوم ښاغلی حیران شین واره، که تاسو هم لنډې خبرې په آخر کې راته وکړئ لطف به مو وي.
مرزا زه سر زما به هم دغه لنډ پیغام ځوانانو ته وي چې په ځای د دې چې دوی دلته اروپا ته راشي او په ځان مصرف وکړي او تکلیفونو له کړاوونو را تېر شي، دغه پیسې دې په خپل وطن کې د خپل په خپل کاروبار په خپل تعلیم باندې ورسوي، ځان ته دې رسیدګي وکوي او په خپل وطن باندې دې میش شي او کوشش دې وکړي چې په خپل وطن کې ځان ته د ژوند یو ښه اسانه چاره برابر کړي. او د دولت نه مې یو هیله دا ده چې ځوانې طبقې ته خاص توجه وکړي او د سالم رقابت په ارزښت یې وپوهوي. او لکه څنګه چې په دې کې مخکې هیلې خورو هم یادونه وکړي چې ډېری کار شوی دی او خوشبختانه چې شوی هم دی، مونږ یې ګورو هم، خو لا زیات کار په کار دی، لا زیاته توجه په کار ده. او د افغانستان دولت د ټولو چارواکو چې په دې کې لاس لري او اوس یې توانې رسیږي، هیله مې دغه ده چې ځوانې طبقې ته لاس ورکړي او د ژوند په ټولو امکاناتو یې وپوهوي او تعلیم ته وهڅوي. مننه.
مننه کوم ښاغلی کنډیوال. اوس یو نیمه دقه وخت لرو، تاسو هم که خپل لنډ پیغام لطفا له موږ سره شریکه وروسته.
مننه ثانوي صاحب. زما پیغام خو لومړی ځوانانو ته دا دی چې د دنیا په هیڅ ګوټ کې ځوانان د ډوډۍ په ساده استیلا نشته، که هر زیاته لاړ شئ تر دې څو چنده
سختی سره مخ کیږي. هغه سختی هغه د مرګ د منل په ځای باندې کچیرته په خپل وطن کې زده کړه وکړي، یو بهرنۍ ژبه زده کړي، تاسو کولی شئ چې د سکالرشپ له لارې د دنیا هر ګوټ ته لاړ شئ. نن ورځ چې په انټرنیټ کې تاسو کله یو فورم ډکوئ د سکالرشپ دپاره، نو اول نوم به د افغانستان پکې راځي. نو که تاسو یوه ژبه زده کړله، که تاسو په ډېرې اسانۍ کولی شئ چې زده کړو ته لاړ شئ، په عزت لاړ شئ. او دویمه خبره د حکومت دپاره مشخص دی، وزارت د کډوالو چارو وزارت لپاره هغه دا ده چې دوی یوه قوي طریقه کار د بهرنیو چارو وزارت سره یو ځای جوړ کړي، ځکه نن موږ په 80 هېوادونو کې کډوال لرو چې هم هلته او هم په داخل کې ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره مننه کوم تاسو د ځوان فکر پروګرام واورید. په دغه پروګرام کې ولی محمد کنډیوال، هیله هدایي او حیران شینواری برخه اخیستې وه. د زموږ میلمانو اوریدونکو هم زنګونه راووهل. په دغه پروګرام کې مو په دې خبرې وکړې چې ځوانان ولې له افغانستانه وځي، په بهر کې څه ډول چلند ورسره کیږي، او هغه چې بیرته هیواد ته راستنیږي له هغوی سره څه ډول چلند کیږي، او څه خدمات ورته برابر شوي یا هم برابرېږي. سید قادر جلالوف تخنیکي چارې مخته وړلې، او ما صفي الله